وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو د مشال رادیو په دې بل خبري غړي کې مو بیا حمزه بوريوال کاکړ هر کله کوم په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د یو شمېر ریپورتونو او شننو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم در وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیز ګروپ په نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړې چې په کې راغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی د شام دولتي ټلویزیون تر ماښام وویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي او سم د خبرونو تفصیل افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیز ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال تیر ورځ مشال ډول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکرات ته ورولي چې دوی ساتلې دي
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دوی ساتلي دي هغه د موږ سره مذاکرات تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له څلور اړخیز دغه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې د ورته ژمنو پر شا سوي
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده چې طالبان د خبرو میسته ورولي د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فروری پر درویشتم اثر لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت سره راغ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سخت دریځ ډله موجود وي دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ول په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت همغږي اړینه ده
نو خو یې چې چاڅه را شګر دی البته کاروي پکار ده او په پنجاب کې ډېر منظم دي او هغه د کارګر تنظیمونو دي دا غي مسؤلیت دي چې تا له هغه په دې بنیاد هغه تر ټولو زیات ضرورت دي زمونږ دا خوایشي مې او دا د وټم نه سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سوزي وویل عملیات هدي یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کیږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی د قومي وطن ګوند آفتاب شیرپا وای په پنجاب کې رواني کاروایي دي تر هغه نه درول کیږي چې له غزا ټول سخت دریځل نه وي ختم شوی د چاړشمبي شروع پر ورځ د پاکستان فوج ویلی ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیات ته دوام ورکوي پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړی چې په کې راغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي وا خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنوي ته وویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړې چې ګواکې متوازی عدالتي نظامي جوړ کړي البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د دریمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي مجاهد زیاته کړه مذهبی پوهان د شریعت پرانه کې پریکړې کوي د قانوني چارو پوهان وای د طالبانو نظام ته ورته د ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر عیني دي د شام سرکاري ټلویزیون تیر ماښام وویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولې دي وسلوالو روانه اونۍ پر یاده سیمه حمله پیل کړې وې شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله وویل د الهبدیا په نوم د سیمنټو شرکت کارکونکي له یوه وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوي د شام بشري حقوقو څار لندن میشتې ادارې مخکې ویلي وو چې د اپریل پر 15 پر کار خانه د اسلامي دولت وسوالو تر همدې ورسته ل 150 څخه تر 250 پوری کارکونکي ورکتي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاناما پانو په نوم د هغو مالی او قانوني اسنادو پوری خندای کړی چې له ریپورتونو سره سم هغه ته نږدې یو شمیر کسان په کیکه کړګرځول شوی دی پوتین تیر ماښام د هغو پانو تر خپرېدو وروسته په لومړي ځل په خپلو څرګندونو کې ویل دا پروژه د روس بې ثباته کول لپاره د غربي حکومتونو د کمپاین برخه ده د اپریل پر 3مه رسنیو د پټو سو کاغذونو معلومات خپره ول پیل کړل پوتین دا خبره رد کړه چې ګواکې له هیواد بهر له بانکي حساب انتخابونو سره تړاو لري. د سینټ پیټرزبرګ کې د روسیو او سیمهیزو خبریالانو یو غونډې ته ول د دوی مخالفان د روسي ملت او د کثیر القومي روسانو یووالی او انضمام یا ټینګښت اندېښمن کړي. ټول مخالفان هڅه کوي چې دوی له دننه څخه وخوځوي او یا یې بې اتفاقه کړي. ټاکل شوی چې یو ایرانی پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عرب ته ورسي چې د حج انتظاماتو په اړه خبرې وکړي. دا به د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ تر هغې وروسته لومړۍ رابطه وي چې د جنوري پر درېیمه ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړل. هغه مهال سعودي عرب له ایران سره ځکه اړیکې ختمې کړلې چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران او مشهد کې پر سعودي عرب سعودي سفارت او کنسلګری ورننوتل او اور یې ورته ورته کړی و. ایرانیان په سعودي عرب کې وشیا عالم ته د مرګ سزا پر کولو غوسه ول. تیر کال د حج مراسم پر مهال په ټیل ماټیل کې ډیر ایرانی وګړي هم وشل مړه شوي وو. ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې له 130 څخه زیات هیوادونه به روانه میاشت آب و هوا بدلون مخنیوي هغه موافقه لاسلیک کړي چې په پیرس کې ورباندې سلا سوي وو. ملګرو ملتونو بیګا وویل دا به د 1994 کال د سمندرګیو تړون قانون ریکارډ مات کړي ځکه چې هغه تړون د لاسلیک لپاره وړاندې شوی نو پر لومړۍ ورځ ورباندې 190 هیوادونو لاسلیک کړی وو. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.89 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. افغان حکومت وای اسلام آباد د خبرو میسته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان وای دا یوازې د دوی ذمہواري نه ده.
Bringing Taliban and others to the negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
پښتون ملت پالو پر پاکستاني حکومت ځا کړی دي چې د پنجاب عملیاتو ته دی دوام ورکړي.
چې ته پورې دې صفایانی شوی دا بندول نه دی پکا.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړی عدالت په اړه پلټنی پیل کړی دی. پاکستاني یو ځل بیا ویلي چې ایران ورته داډ ورکړی چې نا خاوره بیا پرزید کاریدو ته پرې نشدي. او د پاکستان قومي اسمبلی یو کمیټي ویلي د روان کال تر پای به د قبایلی سیمو په هنتون جوړولو کار بشپړ شي.
یونیورسيټي وال سب کمپسز باندې هر ایجنسی کې درې کالو کې د نن اخلاصو.
دا د ترڅنګ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت خبرونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. افغان حکومت تور پوری کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال رادیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. عبدالحی کاکړ د موضوع ته کتنه کوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېنوي، نو پر دغه وعده باندې ونښتې. دغه وعده یې ترسره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وشي هغه طالبان
دوی سره دی دوی ساتلی دی غلی لمستر مذاکرات او تکرین دا پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له نور الخونو سره شپه دا څلور اړخیز دغه له نور الخونو سره په مذاکرات او باندې اخته یو وي ته دا اوسی شي دا د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولی بیا ورته ژمنو پر شا سوي
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته ویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواری نه ده
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي
چې پاکستان فشار اچولې فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې پنچې وي مطلب دا نیوسنس ویلي خو شته خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې څه فیصلې ته مجبور کړي رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې د هغې کې جلیل شته دی هغې کې رزاق شته دی دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوي دي خو لا دلته شامل شوي نه دي نو دا چې کوم دی پاکستان د یو الې په طور باندې استعمالوي دا یو پوټینشیل شته دی زه دا نه یم چې دا به کوي دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي خو ناشته دا کړې نه دي
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی
د دې څخه سترګې نو څه پټولې چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم مګر دا د سولې د پاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه سي کولای زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنی علت یې دا دی چې دوی الته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډیر مسونه دي نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي طالبان سولې ته لیوالتیا نشي
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی خو البته اوس هم د پردیشا ته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي
دا مشال ریډیو ده
د پښتون ملتپالو ګوندونو وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو سي چې پکې سخت دریزه او وسلوالې ډلې موجود دي دوی پر حکومت ځکه کړی چې د پنجاب عملیات دي د صوبې تر جنوب نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دي هر ځای کاروایانی وکړي ملتپال مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده ملیحه امیرزاده پرې رپورټ لري
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي خو د یو موثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي
دا خبر ډیر وخت نه مخکې پکار وه نو خو ویل چې چرته یو شګر دی هلته کاروي پکار ده او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي او هغه هلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي د هغې مصروفیات اکټیویټي شته لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه خو زمونږ به دا خواهش مې او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسفزئی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي خو وایي چې دا د یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي
دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینی لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسۍ ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي لکه چې دا کم مختلف نمونه دي په کابه چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي نن تمام ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به هم تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټه علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځه شوې ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي او چونکې اوس د دې ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه دي ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوې ده نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28 په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15215 کیلو هرتز اوریدل شي.
پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو پلټن کوي چې پکې راغلي جماعت دعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی. د خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازګر رسنیو ته کړې ده. جماعت دعوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی دی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یا بیبل څانګې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کورټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کېږي. خو د جماعت الدعوه ویان یا مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې جی هواری کړی. یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړه کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوه هډ کوارټر په جامع کوستیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین ترلاندې جوړ کړی شوی عدالتون لپاره استعمالیږي. واضح دیوی جماعت الدعوه وایي چې خیر خیګړی لپاره کار کوي. یاد دیوی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینر د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناقانونه ګرځول شوی ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
پاکستانی زلبیا ویلی ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به خپل خاوره د پاکستان ضد کارولو ته پرې نږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزی خبری غونډې ته وکړه. دوی ویل د تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ دی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تفصیل بیا هم لره بیا اکرم خان.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکې نظم شته. نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کې وي. دی وایي
د دوړو ملکونو ترمنځ په داخله سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته، او د دوړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا ووایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ورنه
خارجه چارو دفتر ویان نفیس سکریا ویناوا چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصبه بندي برخه نه و بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبریال محمد رضا مشالډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نشي رسېدلی، ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی و چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورټ کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادوي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي وو چې د خام نیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې د لړ کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خبر پښتونخوا په بونو کې د ناظم او نائب ناظم پرونی انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن نمایندانو بریا ترلاسه کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکونه اعلان کړې او اوس هم وایي چې د نتیجو پر ضد به عدالت ته ځي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دا سرکاری نتایجو ترمخه ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې، خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځای ودرېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جیب حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش باندې دا ورکو شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګوارل غون باندې نه ورواتلې شوې دي او د باندې پاند دغه څه پرېتا مش دا ورنا د باندې د چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا او جمعیت په چار دا
او پرواز خبره کا نه راتلې چې دا عمل مکمل شو دا اې تر کې دي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس وروړو اته پوهه تقریبا یو یو کول د الیکشن لیټر او دغه سره پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمې درشه صحت هسپتال نشل دا غون دا څه نقصان پروت دی دغه هسپتال دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زن نظر دا عمل مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور سره تعلق نه میاسته وشو چې میر تبصره ملاو شوې نه دی نه د پیټیای په حکومت سره نه په جی وایس په یوشا په چا ته چې میر ته پانی لیسي او پانی فورن علاقې ته ویلی کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دی، د میر د بے تنظیم نشته، میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوې چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان روغتیایی اداره وای په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګذر ناروغي وایرس مندل سوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکل سوی ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څاڅکي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال رادیو ته وویل د پیښې پراټونو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. تفصیل ځلاند یوسف ظاهر کوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی. ڈاکٹر جوہر جاتوی کی د خوراک کمی او د ماشومانو وڑو وڑو ناروغو کی د سمدستی آرام لپارا د سٹیرائڈز استعمال حغلا ملون دی چې په ماشوم کی د پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نه کار واخلی نو ماشومان لغټ زیانا بچ کی دیشی.
اولنی خبر دا دا چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکا چې مور خپل ته ورکی اولنی شپږ میاشتو کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ته اوسکی او بیا دای نه پس چې غذاوی چې هغه صفا سترا او لګ چې د پروټین نه لګ دک وی نو د مور پلا ته لګ احتیاط پکار دي چې معمولی معمولی بیماریان د پاره دا ماشومان څنګه تم مخامخ کوي دا سټیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي د وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیل کړي او د روان کال تر پایه به پر پوهنتون کار پیل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا پنځه کاله وسو چې د قبایلي سیمو د پوهنتون د جوړولو اعلان شوی دی خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج ظهیر له نورو معلوماتو سره.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته نور پیسې هم شته دي کار به شروع شي نقشې مقشې تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته منسٹر صاحب هم ناست وو سی سی چیئرمین هم ناست وو چې د هر ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې دننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبیلې چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په ټاکلو باندې دونیم کاله واړول هغه نه پسته ویشي ورکو او دا خبره اتره دا مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزه سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه. سو عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د څلور اخیزه ګروپ له نورو غړو یعنې چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال تېر ورځ مشال ویډیو ټول د ویل اسلام آباد غوښتل چې هغه طالبان مذاکرو ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو په پاکستاني حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سفتریزه ډلې موجود دي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تر مازیګر مشال ویډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې پکې راغلي د وسوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری رسمي ټول د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي دي. د شام دولتي ټلویزیون تېر ماښام وویل د اسلامي دولت په سوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي شته ولیدي. وسوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاناما پانو په نوم د هغو مالی او قانوني اسنادو پورې ټوکې کړي چې له رپورټونو سره سم هغه ته نږدې یو شمېر کسان په کې ککړ ګرځول شوي دي. پوتین تېر ماښام د هغو پاڼو تر خپرېدو وروسته په نوم ځل په خپلو څرګندونو کې ویل دا پروژه د روس بې سواده کولو لپاره د غربي حکومت د کمپاین برخه ده. ټاکل شوي چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عرب ته ورسي چې د حج انتظامات په اړه خبرې وکړي. دا به د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د هغې وروسته لومړۍ رابطه وي چې د جنوري په درېیمه ریاض د تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړلې. ملګرو ملتونو هیله ښودلې ده چې له 130 څخه زیات هیوادونه به روانه میاشت د آب وهوا بدلون مخنیوي په هغه موافقه لاسلیک وکړي چې په پیرس کې ورباندې څرلاسوي وو.
خبرونه مولا مشال ریډیو او ریډیو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړي شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړي شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړي شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوي کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزي ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي، ګنی دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او سکری مشروالی غاڑی چی زر تر زر داخلك بیر تستانه شی، خو دی لڑکی دا حکومت لخواسا داسی اقدامات پا نظر نرازی چی گنی دا دی خلکو واپسی با زر تر زر ممکن چی. حکومت لپکار دی چی دا فاٹا اصلاحاتو سر سر دا دوی دا واپسی لپارا هم سنجیده گامون پور تکڑی. دا دی ترسنگ اکسپریس روس پانخ پل ادریه دا کراچی پا صورتی حال باندی لیکلی اوائی چی کراچی دا پاکستان یو اهم خار دی او دا پاکستان اقتصاد لکراچی دا امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمودی راسي کراچي د جرایم پیشه وګړو په لاسونو کې ورغلي ده. د ادارې په وینا کې سهم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي زین غلطو پالیسو او اقدامات پوج باندې داخله خپل کارونه وباسي. ادارې اخیری کې وایي د کراچي بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نواخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمه لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال وایي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه سوي اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میانوا شریف کورنۍ غړیو نمونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نومان د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوي کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر بارک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو دړه کور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری پر ایران ژغ کړی چې د شام کړکې چواری لپاره د مثبت رول لوبوي. نوموړي تیر ماښام په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې کړې. د ویلي تهران دی په یمن کې هوسی اغان ته د وسلې وستولو پر ځای د سولې هڅې ملاتړ وکړي. ایران دا تور ردوي او وایي چې اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې ده. احمد تکل پر رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریا کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
برتنوی ټایمز ورځپاڼه د امریکا ولسمشري څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونالد ټرمپ په اړه ویل سوي ګوند باید د په اړه یو پریکړه وکړي. ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدواري لپاره په خپل کمپاین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوي دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقاله ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونالد ټرمپ لیرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوه لارې دي، یو خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم لاس ورکولای شي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونالد ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رای ونه ګټلای شي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د وین هکنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجې مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای شي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د
د ترکی حکومت ویلی په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خواته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکی چارواکي وایي پولیسو په هغه هیواد کې تر 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولې دي. ملي امیرزاده د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هېواده د غیر قانوني مهاجرو تک به له منځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دېرش کلن انساني سمګلر محیب وایي کچېرې د یونان لاره ورباندې وتړل شوه نو د اټلی د لارې استعمال به کوي. محیب وایي یو پناه غوښتونکي کډوال د یو لس نیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. د هغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. محیب وایي په پیسو کې نیمې د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلونکي سړک سخنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پناه غوښتونکي کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکولی شي په کښتۍ کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محیب څه وضاحت ورنه کړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په یو دېرشمه یوه کښتۍ چې پکې دوه ویشت شامي او سومالی وګړي سپاره وو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محیب دا دعوه هم کوي چې د شپږو زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ د شلمې نه پس یونان ته داخلیږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په شپږمه د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خو او شش پیته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یوه ځانګړې څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ویان دی په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکو نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
ملیحا مرزاده اوس تاسو ته د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ وړاندې کوو. او اوس هم وخت رسیږي د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت ته چې کوربه یې پامیر ساحل دی.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي؟ آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک باید لومړی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او کنه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي؟ د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلي هغو یا اف آرز پارلماني استازی څه دریځ لري او د ګوند څه وایي چې څه کول اړین یا ضروري دي؟ د قبایلي سیمو پارلماني استازو او د بیلابیلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته په کتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدی شي؟ که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوښه نه وي نو دا څه پیغام ورکولی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ اوومه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خپرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ او په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی. موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دې وشي، خو د اصلاحاتو پر شکل، وخت او طریقې بېلابېل نظرونه لري. د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنی استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی لومړی د قبایلی سیمو بیکوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي، خو ځنې نور یې وایي چې د قبایلی سیمو بیکوره شوی ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي. د پارلمان ځنې غړي وایي چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دی په هغو سیمو کې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځنې یې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته، بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځنې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځنې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سي آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلي سیمې همدا شان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځنې پارلماني استازي وایي چې د قبایلي سیمو واک دې له وفاقه خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځنې نمایندګان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځانته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه باس ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلي سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلي سیمې و ایجنسی او شپږ نیمه قبایلي سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسیو کې کورما او رکزی، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسی د خیبر پښتونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلي سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي، په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کواٹ او اف آر پیخور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړي لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې نیوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلی سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځنو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بیکوره شوی خپل سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ور باندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتی رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروری شي، نه کغه آی ڈی پی دي او کغه د نو ریفارمز دي، او چې دواړه شي نه داسې دي چې په دې باندې پورا خواري کول غواړي ضرورتونه ډېر فزیم چې د صرف د آی ڈی پی د وجه د شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لکه بالکل پرې خپل دا مناسب کار نه ده. خو ما ذاتی رایه دا ده چې ریفارمز چې کوم دي لکه څرنګه تاسو لا پته چې سل کاله پس دا خلک وایي چې دي هغه دې وشي چینجز دې وشي تبدیلی دې وشي، فزیم چې کله لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک د اعتماد کې واخیستل شي او هرې طبقېلا یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایه پکې ورکړی شي نو دا ټیک ده. خو ځین چې که دی وجه موږ صرف ریفارمز بالکل بند کړو چې نه آی ڈی پیز کومه پورې نه وي شوی موږ د ریفارمز خبره هم نه کوو دا به مناسبه خبره نه وي. ځین چې دې له ټایم ورکول پکار ده، دواړه فیز پکار ده یو
خو قیصر جمال وای پر اصلاحاتو باید ورو ورو عمل وشي، ځکه چې کده ټولو قبایلی سیمو لولسه سم نظر وانه خسته شي نو دا خطر هم شته چې په قبایلی سیمو کې نارامي دوام ومومي.
څومره تکیدی د ټولو سره چې مو ټایم ورکو د ټولو خلکو واورو هغه وجه دا چې خدای مکه په دلوازي کې مو فیصله وکړو بیا څه خلکو له نه منظوره او تاسو له دم پته ده چې نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوي ډیولپمنټ روان دي، د نوي ګروپونه روان دي، داسې څه ډېر معاملات ده، بل تاسو له دم پته چې موږ ملک ډېر بیرونی چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي. نو خدای مکه که دا جلبازي کېږي او موږ خلک خفه کړو واغه خلک د دو چې کوم د نور طاقتونه دي موله موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړي نو هغه خلکو له موږ یو موقع ورکړو او داسې مسایل موله جوړ شي چې کم سخت وخت په لسته تکاله تیر کړه داسې په نورو معاملاتو را چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک وي چې دا ټول د فیصله خپله وګڼي چې دا فیصله وکړي اسلام آباد نه راباندې شوی یا د بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي خو چونکه د کمې ریفارم خبره ده د اوس شروع ده نو ځکه چې د کمه زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رایې دي درې رایې دي چې ځان له صوبه دې جوړه شي په ګلګت بلتستان غوندې یو هغه د کونسل دې جوړ شي یا د کې پی سره دې شامل شي نو دغه شان چې د خلکو چې کم رایې دي دا په مختلفو کې دي مو پارټي پالیسي ده او مو چې کم پارلمنټیرین دي دوی دا هغه ده چې کم زیات خلک په کم رائے باندې تلل غواړي نو هغې سره به ټول ملګرتیا کوو. دې سټیج کې داسې سویل چې خلک وایي چې نه موږ کلیئر آپشن باندې ځو نو دا ما په خیال جلدبازي جواب زه درکړم نو که یو داسې فیصله وشي چې هغه د مینېګانو خوښه وي سبا د خلکو نه یې خوښه ما په خیال دا یو بهتره فیصله به نه وي.
قیصر جمال وایي د ولس په څیر د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي هم د راتلونکي قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري.
اختلاف رائے شته دا چې کوم د تاسو له ما کوم درې رائے یو خلې دغه اختلاف په پارلمنټیرین کې شته دا یو طرف له سوچ ته د چا بل طرف له ده نو د پارلمنټیرین هم داسې بالکل نه ده چې په یو پوینټ باندې ټول متفق دي.
د جمال په اند د دې اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو له ولس او مشرانو سره مشورې وشي خو تر ټولو غوره لارې په هغو سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم کول دي.
که تاسو مجده وګورئ دوی خو یو جرګې سیستم کوي جرګې شروع کړي دي نو مقصد دا ده چې دوی کې راوځي خو یو ستار ټیک شوله خو داسې ده که موږ بیا په غټه باندې ځو ما په خیال بیا بهتره فیصله به داسې چې ریفرندم چې کوم ده دا به یو بهتره فیصله وي په دې چې هغه کې به هر کال مکمل او شي او په میجورټي کې کم ترنګ مو خبره ده نو هغه میجورټي رای احترام دي لکه ترنګ تاسو د مازی کا روکړه چې تری خلکو مختلف رائے دي کې دي درا شامل شي ځان له صبح شي ګلګت بلتستان ور یو کونسل جوړ شي نو ما په خیال دغه درې اپشن دي هم دغه چې پکې دغه سوالات پکې پیش کړی شي او هغه چې کم زیاتر خلکو جواب راځي
د قبایلی سیمو ځنې استازي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې که ټول پښتنه د اوسنۍ پولیټیکل انتظامیې په لاسو کېږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري. دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا دې د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده.
مو د خپل دې ادارو قدر نه کوو موږ هر څه یو ان لو یا سورو بنکوم لا نو ما په خیال دا یو ښه میسج نه دی هغه دا ده چې موږ موجوده سیستم کې کمی کمزوري دي هغه کمزوري نشانګي وشي چې کم هغه خدشات خلکو دي چې هغه خدشات کور کړی شي هغه نه پس کار باندې وشي او په کار د خپل څه کمی اداري دي.
لکه سر جمال هم پوښتنه وکړه بلفرض په قبایلي سیمو کې ریفرندم کیږي او اکثریت یو فیصله کوي په دې صورت کې به آیا د هغه فیصله مني او کنه ورته ښکاري چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي یې ښایي مخالفت وکړي. دی وایي په هر صورت به فیصله مني ځکه چې دی په خپله او د ګوند تحریک انصاف دواړه وایي چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منظور وي.
نزدکه دا د موږ لپاره هیڅ قسم مسله نه دي چې کم باندې خلک خوشحالي چې مو پارټي نزدي چې هر څه کې وو موږ خلکو رائے احترام کوو نه کې مو په خپل رائے
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازي او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په همغه سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي خو دا ده چې دا کمیټي د خپل کار هم تیز کړي او ضروري نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي.
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده زه خو دا وایم چې لغونې سوالی سره هغه ما په خیال لګو ده نو دې له چې لږ ټایم زیات وړي کې مطلب دا ده چې ضروري نه چې یو ځیله یو ځل لاړ شي که یو ځیله بار بار تلل لم کول غواړي مقصد دا ده چې صرف ملکان نه دي داسې موږ سټوډنټ طبقه ده هغوی هم اخیستل ده دغه شان چې موږ چې کوم کاروباري خلک دي هغوی له خپل ټایم ورکول پکار ده نو دې صرف ملک پورې دو کم ملاقاتونه دي دینه دا لږ وسیع سوچ دي په هغه کې کاروباري خلک هم واخلي هغه کې ګرانټان هم واخلي مختلف طبقو والا خلق جو وقت ټول سره مخایره
اوریدونکو د جمهوریت پر ننې خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف ګوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکو آئینی حیثیت په اړه خبرې واورېدې. تاسو خبر شوئ چې جمال وایي چې د بې کوره شویو خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی تر ستنېدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کېږي. خو د ده په اند د اصلاحاتو په اړه د پریکړه تر هغو نه کېږي چې د سیمو له ټول ولس سره جامع او مفصلې مشورې نه وي شوي. قیصر جمال وایي که اړتیا وي نو په قبایلي سیمو کې دې د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وشي، ځکه چې د هغو سیمو ولس او د پارلمان غړي پر یوې نقطې یا د اصلاحاتو پر یو شکل سره موافق نه دي. دی زیاتوي چې په دې لړ کې دې د وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټي هم خپل کار ګړندی کړي او هم دې یوې سیمې ته څو څو ځل ورشي. دا و نننۍ خپرونه. د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ته دوام ورکوو. اوس په مخه ښه
جمهوریت.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.